سلامونو وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسې ازاده ایرادیو ته غوږ یست. اوس هم خبرونه. د طالبان حکومت د امریکا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړه ویلي چې د باطل سلور سو ولسلوي څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیا ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لری پروتوسیمو کې د روغتیايي خدماتو د پراخولو پر اړتیا په ټینګار سره ویلي چې د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او د قانوني او اداري پروسو بشپړې دروسه د دغه روغتونونو د جوړولو چاري پیل شي. د مرکزي وزارت په وینا اوس مهال په یاد کې د ټولو روغتونونو د بسترونو ظرفیت یو زرو البته دیار لزر تر رسیدي چې تمه ده د نوي روغتونونو په جوړولو سره به پر زر نور بستریز تمه فشی. د مرکزی وزارت د افغانستان په لورو پروتیسمو کې خلکو ته د روغتي خدماتو د کمالي خبره داسې مل کوي چې په دې روسي کې خزي د تبيز ذکرو په مرکزونو کې حمله ذکرو منع کړی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 3 لک شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجویو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمیر نورو ادارو خبرداري ورکړي چې پر روان 2015 کال کې به هم په افغانستان کې نږدې 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د بیان د ازادۍ کور په نومي بنسټ ویلي د سمالیې ترلاسه کړي چې طالبانو ملان شریعت غاک رادیو ته د ملي رادیو په تلویزیون پاړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي رادیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز ولایتونو کې په رادیو سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي رادیو او شریعت غاک رادیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طلبې ته وړاندې کړي دي. د ایران پولیسو په تهران ښار کې د افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري اژانس راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو او د غیر ماجوز کسانو د استخدام له کبله مهر لګې شوې ده. ایراني چارواکو هغه افغان کډوالو ته چې استند لري د غیر ماجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدو او بندرونو ځای و. تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یزد کې ښار کې شاخوا شلغه کسان هغه سوداګریز مرکزونه مهر لکړی و چې بیا ستاسو کډولې په کار ګمارلی و. او ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او د درې نورو وضعیت نسبتا ښه خودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې یو بیان ویلي چې ښایي دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه د مسله دا تایید شوی. پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشر الله ساته د پلویانو ترمنځ د وینختې په نتیجه کې سلور اسلام پالی وسلوال بشل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې برېټانیا میشتي د سوریه د بشري حقوقو د څارډلې ویلي چې دا پیغه پرون چهارشنبه په دمشق کې هغه محل وشو چې د تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله چې د ډنګ شوی حکومت یو چارواکي ونیسي. راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی پرانګ شوی په خپل سری احکام او زرګون بندیانو پیدا مولو تورن دی. د خبرونه ډیره برخه د نورباست خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو سم راپورونه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت د امریکا وزارت وایي په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکو روغتیا خدماتو ته لاسرسی نه لري. د 2000 پرز په خبري کانفرنس کې ویل شي د 3000 څخه یوازې 390 روغتیا مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتیا خدماتو تر لاسه کولو لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. نور چې د سنا کاکړ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي،
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی پرون چهارشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیايي مرکز شته. جلالي وویل په هغه ولسوالیو کې چې روغتیايي مرکزونه نشته اوسیدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تیریدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغیز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي.
کوشش ډایرک دلته مریض پیدا شي و دې ته موږ مریض ګاډي کې واچو د جلبا خراب په داسې شپږ زره افغانان موږ نه باندې کړی ګان نه داسې کلینیک دلته په دې ساحه کې شته چې موږ ته پال کلینیک کې کلینیک شاته داسې خدمت مریض راکې وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکو علاءالدین هم مرته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي کده ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډیره شدیده اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 2.2 میلیونه افغانان د 40 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 10.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځاوی برید دوا ورځې وروسته پاکستان په رسمي توګه ومنله چې دغه برید ځواکونه کړی دی. په دغه برید کې چې د طالبان حکومت سخت خبرګون ښکار کړی د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 500 ولسي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دوی د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په کابل کې په یوه غونډه کې په دې اړه توندې خبرې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټیشن بې د ورځې هوایي برید رسما تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې دیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 45مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابل ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورزنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی غړنګم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو. تا خځو سپنګری شهیدان کړو کورنه دی پیړان کړو دا کوم شجاعت نه ده دا هیڅ میړانه نه ده همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورنه ورلان کړو تاب سرا واخیستل تا یې مینه ورته باکړه
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هیواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هیواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی له دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو چې په رسنیو کې نومونه نه دي په ډاګه شوي دعوی کړي چې په دغو هوایي بریدونو کې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي پکې وژل شوي دي د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت چارلز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوې او د پاکستان سفارت په ډاګه شوې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوز له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو له خوا د دوړو هیوادونو اړیکو کې د بے باوري د رامنځته کولو هڅه بلنده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه او کابل ته د دې هیواد ځانګړي د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت تسپکاوی وباله
دوی باید سنجیده سیاست خپل کی ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصول کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسی پلاوی ویلیږي استازی دی ویلیږي هغه دلته په خبر او بوختي هغه د مذاکرات کوي هغه د نزدېکټ راولي او هغه د پیغزه کې د خبر او د مذاکرات په میز ناسوي او ته د شال خو ته عرب شوروالو زی بمبارو کې دا د تاریخ خپل حیات بدنامي نه ده دا د تاریخ خپل حیات توهین نه ده دا د تاریخ خپل ملکی حکومت په سپکه نظر کتل نه دي
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان بشپړتیا او حاکمیت درناوی کوي خو د طالبانو دفاع وزارت له دغه برید وروسته د سیشن بی په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې هغه د افغانستان پر خاورې ښکاره انتیری بللی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انخطو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد په وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لښ پژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړی د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لښ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوزو د حقونو فعالانی آغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکی او مدني فعال وژما سایل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي.
ماسل دانش چی بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر براند د پانتونو دروازه و تړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو. خو لدی ورسته ز د انګلیسي زبې د زده کړې لپاره کورس تلم. یو څه می وضعیت ورسره خسوي وو. خو پرون مکتوب ویل سول چې تر دوه هم امر پوری نور کورس باندې دی. تاسو نور مرزای. زما په ګډون ټول انجونو زړل دا د زده کړو په برخه کې زمو کورسته هیله و او دا هم زمو پر براند و تړل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړی ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترا بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا حبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا ده چې دې مایسه کېږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي او په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې چې کله چې دې کارونه کې دې احتیاج دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل په ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنه نیمه برخه چې هغه خوندې دي فلج کړی شي نو کبي دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساته دا تاوان ده چې سیاسي اغیز موږ تاسو وینو خو دې خوند په مخ باندې دې
دا پریکړه په داسې حال کې شوه چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنی د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو مدني فعال وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړي زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاستویم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. ستاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان تاسې ته او تاسو درنه ملمناتا. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم شده د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم دي او یو داسې ټولنه چې هلته شزه یې بې تعلیمي ناپوه یې خپل حق په باره پوه نه سي نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوه پاتې سي اونې شي کولای چې خپل حق نه خبر سي حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکې د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ. د دې معنا چیرې چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه تر رسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو. اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه حقیقت اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري. دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، ډیره قدرمنه میرمنې ته او د رادیو ډیرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت او ټولنیز په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ د په ډیرو سختو ټکو غندلې دا خبر نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه، په اسلامي حصولو کې نه، په غیر اسلامي حصولو کې دا داسې یو څه روان دي. تاسو که د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دور سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړه. دا د دو خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بهره کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلې موران دي لیران دي. نو دا هغه څه چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان اساسي بنیادی تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه خپل اولاد تربیه کې څومره اساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره اساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره اساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کېږي ټولنه څومره تاثیر گذاره ده دغو سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هېواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر ته زره باید دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د اوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو کړي شا ولاړو. نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، هر هغه
پرمختګ ویني هغه تنها خو نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نر ښځې تلاش کړی چې خپل هیواد یو داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسیږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هېڅ وار یې په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان حسنه یوازې ته چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد، قومونو په کت کې جنگونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې جنگ جوړ کړ. افغانان د ژبې په نامه، د پښتو، د فارسي، د تاجکو، د پښتون، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لار واچول، دی کې بریالي نه شول. بالاخره د دی خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه کا، او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بی بهره کا په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې په افغانستان په داخل کې دی، زه پوهیم چې دی په څه حالت کې دی. نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو نه چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو، اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستانه بهر هر په افغانستان کې خود د تشکیلات ډېر سخت دی چې کار وکړه، اما د افغانستانه بهر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی، او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دلیري، خو لیري چې دی فعالیت وکړه که اصول د ډیموکراسي دي، اما راجستر په حق خو نه لیري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان بهوس په عملي کېدو کې دی، دیوان نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرې، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان به خصوص نارینه طبقه نه کا چې دی ته یوه عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه نارینه سالاره ټولنه ده. په دو کې شک نشته چې هلته به د ښځې ډېر پیاوړې کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي، ځان په پامده بولي، بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري، دومره ارزښت نه ورته لري. دا خبر ورته عادي ښکاري که د نارینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله. بل په ټوله دنیا کې د افغانستان د کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و. موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په و باندې بس نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره، د دو مشکل ته د حل لاره دا ده. موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان صحیح نه شي د مسلې ته نه جواب نه کاغذ جگ نه کا دا مسله یو خطرناک موضوع ده چې دښمن ته دوکې ډیر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کی د افغانستان دی بدبختۍ او دروازې خلاصي د دوه مسول به هر وګړی د افغانستان په داخله افغانستان دی نه دی چې به هر تاریخ ته جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه په پښتنه وکم تاسو اوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حسول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی زستاس پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په درونو کې روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. انجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه زاور نکړل. بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوې رامسته سي، خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
او ګوري لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس دا څو وخت مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یوازې پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربان ده او کومکونه مرته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع کړ او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړ. دوی ته معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9 او 10% نه هم زیات سوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته ځي البته بيخي ستنه دي. ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بشتر البته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکې شهیدان کیږي. ټول مخبه خبر دی بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه، خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي. تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي داغه مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کی یورپین پارلمنت دوی ډیر زر به دوی باندې قانوني اقدامات وکړي د هغه د نتیجې د وجې ادا کوي د جواب د پاره طالبان دا اقدام وکړي چې کم نرسونه چې دی افغانان کم شزینه ډاکټران چې دی هغه باندې بندیز لګي یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وخایي نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي یو کور کې چې یو مور مریضي دا هغه کور سیختان کا دغه خاوند دی هغه مجبور ده چې کار روزګار ونی کی مجبور ده چې خپل هغه میرمن په بل ملک ته ویسي مسافر شي ماجر شي خوک شي او ګر شي هم روحي د نګانا او هم اقتصادي د باندې ځان زخمی کی نو دا خو پوره زمونږ افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه ټول دی فالج کړای د فاج سوی ده دوی دا کار قصدن کوي دوی دا کار په ډیر پوهه کوي صرف د لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي پر رسمیت وپیژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې نن پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي او دوی نه پرېږدي چې پر رسمیت دوی وپیژندلای شي او دوی د هغه لپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګي تر څو خپل مقاصد ته ورسیږي
اغلی سایل مننه اغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دایسي د دغو بندیزونو سره زه غواړم چې یواری تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واورم د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکو لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی د چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي د ویلې د چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی د جوزجان ولایت د لبیجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی د ویل د چې روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د شدینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترنسوي او په زده کړو سمبال شدینه سټاف یا شدینه کارکونکو چې د طبي برخه خدمات ورسولای شي هغه هم مهم دي
دغه اساسي بنیادی سوال دی چې د هر انسان څخه د پیدا کی چې په نړۍ کې د تعلق د پدوار پر تعلق لري او سنای وزه چې تاسو څنګه کې حاکم ده کله چې له شاته ولاړ شو کله چې جنگونه او په سیمو کې چې جنگ دی او د دوه پرابلمو څخه وخت دی هغه مخامخ او تلاش با د وخت نظامونو د تکاچ تر کم مکرل شي یو ټیم او محل ته د احد اقلا چې دښمن صدمه واسته و نرسي حد اقلا نو ځای ته ځای کا او په خلکو ته کومک موږ وې چې دا د یو وخت د جنگ کار کوي او موږ یو ځوان نسل وو چې نه راځي تربیه کی او دو لرو پرتو سیمو ته حتمان موږ دوم راستې ځان نه ورسو او دا نسته به دې شو نو راغله لوت په دوه سوال جواب کم وګوریا چې اوسک دا زخو د افغانستان د نه نه یم چې زه په اوکرين چې څومره حالته خبر ده خو که هر څو سو لوید کې که هر څو قلالي کې چې یو غریب کورنۍ چې په هو کې لور خور مور مریضه او ونه شکړل چې هدا قلم د څلور زرو یا درې زرو یا دوه زرو یا کوم زیات کرایه د لاس راوړي چې به ول سوالین په مرکز ور د مریض او د خبر ورچې هغه مریض زیات او د باینه نو د دوه زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږي فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کیږي نن خو که د طالبانو مشران د خپل کورنۍ نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دي خارج کې دي چې تابان دي که نور نوي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یو سره ټول لوته د امکانات برابر دي دی به ټول د خپل میرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي د دوه بدبختۍ څخه خو د یم لاس ګریوان دي دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاسا چاولای دی نو دا واضح خبره داشت دا یو درغت خطر دی بار بارا میلی چه درغت خطر دی من فیده دو چه دا افغانستان تو لنه دی مکتبونو دی تردلو دی پانتونونو دی تردلو لو فزاریه سات تی اما دا غرقم دی کورانه شیرازه دی کورانه سلف و سبات دی دو غلارنه نور هم صدمه اینی ام که بس اگرته کوم مریض وی تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجه کی په کورنۍ کې ته حالت مخ ته راځي څومره د رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کی هغه یو مطلب وایي دا څه وژنه چې وینه ونه سيتي نن هغه رقم وژل کی په رواني حالتونه اخته کی ټولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدل دا کومه سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې چې تو درېږي خارجيان په رسمیت وپیژن نو کې خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه بس صحیح اوبه اما دا بدبخت دومره فکر نکا چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور دا مرزه چې زای نارینه ته ورستای نشم دا په کور کې مرکینی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده چې یا دا د واضح خبر ده چې نه ته خدا ارزښت نه لري یو انا وی بلا خور مور مور ته ارزښت نه لري صدا مور ته ارزښت نه لري میرمنی هدف نه ده نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډیر غټ خطر دی ډیر غټ خطر دی ډیر ناخوال لورز تر بلې زیاتی لورز تر بلې به زیات شي بیا هم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډیر غټ لاس دی د هر لحاظ موږ د خوست افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک په بهر کې دی که د کور دننه دی رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونو دی اخته کی څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو داله به ګرځي هلته ورسته بلې به هلته د غلې مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوال منځته راغله او فقر لمن وغوړوله فقر تغار وغوړوه هلته ډېرې تبایي منځته راتللی شي یعنی زه ایت الفاظ دو تنه لرمه چه زه ترقم الفاظ دو تا بیان کم چه سمره خطر دیه سمره نخال و سمخیش خو اگه چه خبره وی تشلاس ده ما دخمنه نن بنو مجبور زه دیوی مور پا سفر دیوی لور پا سفر دیوی خود پا سفر زده اگه یو مطل تیر کم چه مو دیت تشلاس دیو دو دیده ها یو غش ناورین پا مقابل که تشلافی پا دو مانا دا چی مو نشو یو که دلن یو غف که دلن بشو که یو غف شوی وی مو نخارجی تا ضرورت ایرو پرنو ولی در نور قوادونه یو بل تا دومره ترلینی بی نظامونه ایچو ولی دو نظام که داغه تغییر داشتی تغییر رانشی زده بل حکومت نده شیلا فرولش مو ولی پا خپلا دا خپل کار پا خپلا نشو کرلی بیا نور تا بفرمایی نو زه هیڅ حلفاظ نه وتلارم زه ډیر غټ خطر به افغانستان دان لا راتلونکي ته وینم
مننه اغلی نظامی زب بیرته تاسو تراسم اغلی سایل ز غوړم چې تاسو پام د زینو انجونو د کوونکو خبرو تر واړو ما چې د ازادي رادیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې د څرګندونی کړی دی د یو کورس یو ز د کوونکو حسنا ازادي رادیو ته ویل دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه انجونو د کوونکو ته ویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسی دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسی او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي او د هرات ولایت یوه بلې اوسیدونکو هم ویل دي چې شدي د زده کړو حق لري او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولای سنجونی هم باید وکړي خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی او د ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګړه رسولای سي ستاسو څخه به ما بل پښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لار و د غستونز تر را پیدا سي په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک ستاسو چې په دغه باندې پوه دي چې د شوزو زده کړې مهمې دي او د شوزو زده کړې باید دوام وکړي او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید شزي پکې کار وکړي د ټولن پر مخ نسیتللای د هیواد چارې پر مخ نسیتللای ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدای سي د دغه ستونزې
مننه زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده مونږ او تاسو ټول ستونزې په واره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې بسې کله چې شوزه به تعلیم پاتې کیږي یا روحي صحي مسائل بسرنګي زمونږ شوزه ته اما حلارې په واره مونږ ډیر کم غږیږو او که غږیږو هغه ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې شوزې دی ولې نه فریدي وګوري دوی احساسات باندې نه پویږي دوی سره اولین کا تګلار چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل هم د یو ټولنیز په شکل او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده هغه د افغانانو کومک د پاره یا د افغان ټولنې پرمختګ د پاره نه راغلی هغه دې د پاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کی افغانستان شل کال نه بلکې سل کال روسه بیسي اول باید مونږ تاسو په دې پوښو هغه افغانان هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل اغه باید مونږه توګه کو اغه ته باید مونږه نور اغه موقع ورنو کو چې مخسی دوم یو د سیو اداره باید مونږه وټاکو چې اغه طالبان پر ځای د خلکو ارتیاو او دغه اغه مسایل په واره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري مونږه باید د جبه لکه د جبه مسائل په واره یا د سمتی یا فرقایي فکرونو نه باید اولوزو دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی د ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو صرف په دې چې زرای سم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکما یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې نه وایم دا بد کار ده څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو اما باید داسې اقدامات واخلو چې دا غي نتیجه مثبتي دا غي نتیجه ده چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې کغواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی او کدوې نه کوي نو
یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا رداده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما خزینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما خزینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضی د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې شزو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي. او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټاید چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان وي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دا دوی اول خپل دښمن وپیژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه. دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوری. د ازادي راډیو اونیزه خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لا دی وکړي روغ جوړ بس خورجانی.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه لا ده، خوشاله کوم علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلمې چې پاس له ډیر مودې مساجه واره دي. زستا سیمه شنه وردون کې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده ورته. موږ په بار بار ویلي خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د تی په باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجانې چې درس وایي. خودلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت. ځینې زمرد چې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي، خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي. د دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. موږ ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کښې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت څخه ملالی بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نورو کلینیکو ته، خورجانې یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې اجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځه دي په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتي خورجانې هغه د ګرچې پر ټولو خوندې محدودیتونه نه لګوي کیږي ځکه د افغانستان د خورجانې لکه تاسو چې په راپور کې اشاره ورته وکړه موږ د پدیدالې د خورجانې چې زمينه مثال د خبرې دغه ته ډېر دوی نه برابر کړي بعد برابر خوندې دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهاو خپل نظر مو را سره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې، د ویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي، دا کېداست د دې لامل چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسا سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته کوم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نو شو پرمختګ نشو کړلی. هو سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري، خور لري، لور لري، بالاخره دغه هوس دی چې په زور ده لس کورنۍ د څه زوري نه راځي چې نظره افغانۍ ډاکټر تفیس ورکا. نو تاسو دغه ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره غوي، دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی. راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داس نړیوالم خپل هدفونه لري، ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپل ستراتیژي هدف عملي کولی شي. د تا د نرو د ښه د پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بستی وګوري. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږي، خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواری. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لري د تا وطن دی ته پی یو کار دی پی. نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو؟ موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی. نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که ټولنه کې انتقاد نه وي په یو ټولنه کې تشویق نوي یا حتی په د کور کې چې تور ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه وی چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی او که هغه یو ښه حرکت وکړي چې دغه حرکت دی ښه دی تاسو وګورئ څومره تغییر دي منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غر جګې وي مجبورې دي ته وروره زه د تانه سوال کوم دا د تا په کلي کې دا د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي څومره یتیمان لري څومره یتیمان لري څومره بېوزله خلک لري څومره بېکاره خلک لري هغه میرمن چې د سرپرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي هغه څه دي چې باید ومنل شي تاسو باید سترګې پټې نه کوئ په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوي یا تحلیل ونه کوي چې ولې انتقاد کوي انتقاد ور دي باید انتقاد وشي افغانستان هیڅ قانونه قانون نشاته.
بله ډیر مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید د دې خبرونې وختم نور پای تر رسید د خپل دواړو ملمنو اغلی وجما سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.